د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې په دوحه کې د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې پیل شوې.
باید د ټولو هغو هڅو په وړاندې په کلکه ودرېږو چې زموږ ارضي تمامیت او ملي وحدت ګواښي.
امیدواری به داوی چې ټول خپل دغه نتیجې ته رسیدلی شي. ځان فقط د افغانانو د تباهۍ سبب کیږي.
نن د چنګاښ شپږویشتمه د افغانستان د لومړني جمهوریت کلیزه ده.
د افغانستان خلکو ته یو حقیقت ترلاسه کولو نوم ده چې نظام د شاهینه په جمهوریت تبدیلی.
د کندوز کاروانګر وایي د ولایت غنم پاکستان ته قاچاق کیږي.
خارج ته روان دي، باید د مخنیوي دولت وکړي. خلک دلته وګړي دي، لستوري سره مخامخ دي.
او په اروپا کې سیلابونو درانه زیانونه اړولې دي. په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې سالم محمد صالح چمتو کړی.
په قطر کې د دولت یو مرکچی وایي دوی ته د اوربند موضوع لومړی توب لري. د بهرنی چارو وزارت په پاکستان کې د افغان ډیپلوماټانو پر نخوندې توب اندېښنه وشو ده. بشر الاسد بیا د سوریې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ مذاکرې روانې دي. په دغو خبرو کې د دولت د هیات مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو مشري ملا عبدالغني برادر کوي. له دوحې د دولت د مذاکراتي ډلې یوه غړي غلام فاروق مجرو ازادي راډیو ته ویل دوی ته د اوربن موضوع لومړیتوب لري.
در سخنرانی ها
په پرانستون کویناو کې د اوربند موضوع مطرح نشو، خو د افغانستان د اسلامي جمهوریت لورې لا پایل دی او پایدار اوربند قوتون کړي چې د جګړې د ختمېدو سبب شي.
که څه هم په قطر کې د سولې خبرې په ورستیو میاشتو کې چکنې روانې دي، خو ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په پاکستان کې د افغانستان د سفیر لور چې اختطاف سوی او شکنجه سوی و بیرته را خوشی کړی سو. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې د نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل پرون په اسلام آباد کې کور ته د سندو پر مهال وتښتول سو او د اختطاف پر مهال شکنجه سوی ده. اعلامیه وی د سفیر لور سلسله له اختطاف چانو تر خوشی کېدو وروسته اوس بروختون کې بستر ده. وزارت په پاکستان کې د افغان ډیپلوماټانو د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه شولې ده. د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتنه کړې چې د دې پیښې عاملان وپیژني او مجازات کړي. د پاکستان حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او معلومه نه ده چې د افغان سفیر لور دقیقا چا تشتولې وه. د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره د رادار دسکاو تازه وسایل د افغانستان د هوایي حریم د خوندیتوب لپاره مهم بولي. د دغه رادارونو او د وسایلو لومړی بستنن له فرانسې افغانستان ته ورسیده. د دې ادارې ویان صبغت الله کاکړ نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د مستقلو رادارونو د لګولو قرارداد چې ارزښت یې 112 میلیون یورو ته رسیږي د فرانسې له تاس شرکت سره لاستیک شوی.
که د یادو رادارونو په ارزښت باندې خبري وکم، د هیواد په فضا کې د لا ډیر حاکمیت رامنځته کول دي. خوشبختانه په عایداتو باندې به مثبت اغیزه ولري. د ملکی خدماتو ترڅنګ به د یادو رادارونو د لارې نظامی او کشفی ارګانونو ته هم خدمات وړاندې کیږي.
د ملکی هوایي چلن اداره وی د افغانستان دغه مستقل رادارونه د هیواد په دولو سوسیمو کې لګول کیږي چې هم د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او هم د افغانستان د فضا د اغیزناکې څارنی زمینه برابروي. د دې ادارې په وینا د افغانستان د فضایي کنټرول ظرفیت به اوس له 0.15 فوټو ته لوړ شي. د بلخ امنیه قمندانی وی د مزار شریف سمنګان ترمنځ لار له وسلولو طالبانو تصفیه سوه. د بلخ امنیه قمندانی ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته ویل د لارې د تصفیه لپاره پوځي عملیات نن پیل سول.
صبح امروز در یک عملیات تصفیهی مشترک بین قوات
نن سهر د امنیتی او دفاعي ځواکونو په ګډو تصفیهی عملیاتو کې د سمنګان د امنیتی او دفاعي ځواکونو په همغږي دغه صحي تصفیه شوه.
د مزار شریف سمنګان لوی لار په شمال کې له عمده ترانزیتي لارو ګڼل کیږي چې بلخ ولایت له کابل سره نښلوي. د سوریې رهبر بشر الاسد د ولسمشری په څلرمه پرله پسې دوره کې د وفاداری لوړه وکړه. د بدسل کې د چا پوزیشن د می میاشتې د ولسمشری په ټاکونه کې د پراخو درغلیو ادعا کړې ده. بشر الاسد نن د سوریې له وګړو غوښتنه وکړه چې بیرته خپل هیواد ته ستنه سي او د هغو کسانو مننه وکړه چې د تیرای ورکړې ده. د می د شپږویشتمې نیټې د ټاکنو د لنجمنو نتایجو له مخې اسد په سولې کې څه باندې 95% رای ګټلې دي. دغه ټاکنې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې وسوې. سوریې له 2018 میلادي کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکېل ده او نیمایي وګړي یا بې ځایه سوي یا بهر ته کډول سوي دي. د اروپا په لویدیځ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 1500 واوښت. تر ټولو زیاتې د جرمني او بلجیم سرحدي سیمې اغېزمنې سوي دي. دا په اروپا کې تر ټولو سخت سیلابونه بلل سوي چې لږ تر لږه 133 کسان په جرمني او 40 کسان په بلجیم کې مړه کړي دي. د جرمني په لویدیځو سیمو کې چارواکي اندېښمن دي چې نور جسدونه به هم ترلاسه کړي. او د ایران په جنوب کې د اوبو د کموالي له کبله د پیل سویو اعتراضونو پر مهال یو کس په ډزو وژل سوی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن د شادگان شار دی و چارواکي په حواله راپور ورکړي چې ادعا کوي دغه مظاهره کوونکي د نورو مظاهره چانو په هوایي ډزو مړ سوی دی. خوزستان ولایت له داسې وچکالۍ سره لاس او ګریوان دی چې په تیرو 500 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی او دغه ولایت په وروستیو ورځو کې د مظاهرو په صحنو بدل سوی دی. په خوزستان کې کرنه او مالداري سخت زیانمنه سوی او د برېښنا پرچوي هم عامه سوی ده. د ټولنیزو شبکو په تصویرو کې ښکاري چې مظاهره چند د سړکونو د تړل کېدو لپاره اورونه بلوي او امنیتي ځواکونه د تیتو پره کولو هڅه کوي. ځینې مظاهره چند د ایران د اسلامي جمهوریت د غرض د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه ای پر ضد شورونه ورکوي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې راتلونکو 24 ساعتونو کې اټکل کړی. کابل اسماني ماوریز د تودوخې لوړه درجه 22.22، هرات کې به هم اسماني ماوریز وي د تودوخې لوړه درجه 24.23، مزار شریف کې به هم اسماني ماوریز وي د تودوخې لوړه درجه 9.28، کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 23.28، او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي. هلته د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 4.1 اټکل سوی ده.
له ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د راپورونو اوریدو ترابولم او د هم د خبرونې لومړی موضوع د افغانستان د دولت او د طالبانو د جګپړو پلاو ترمنځ د سولې خبرې په دوحا کې روانې دي. د دې خبرو د پیل په مراسمو کې نن د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل د اوسنۍ جګړې پای د خبرو له لارې ممکن دی او نظامي لاره جګړه لا اوږدولی شي. د غونډې ته په خبرو کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وویل د سولې خبرې هغه ډول چې اړینه و پر مخ نه دی تللې، خو د هیله وښوده چې دا خبرې به یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله په دې اړه نور تفصیل.
د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاوو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې. د دې خبرو ته پر مخړو لپاره له کابل د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله په ګډون وکسیز پلاوی پرون دوه ته رسیدل. د دې غونډې د پرانیستې په مراسمو کې د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل په افغانستان کې جګړې زور اخیسته او اصلي قربانیان خلک دي. خغل عبدالله د خبرو له لارې د اوسنۍ شخړې په پای د ټینګار ترڅنګ وویل له نظامي لارې یوازې جګړه اوږدېدلی شي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس د سولې اوسنۍ خبرې فرصت وباله او زیاته کړه دا پلاوی واک لري چې په هر ډول موضوع بحث او خبرې وکړي څو وروستۍ پریکړې ته ورسیږي. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر د افغانستان د پرمختګ لپاره یو پیاوړی مرکزي او خپلواک اسلامي نظام اړین وباله او زیاته کړه په دې اړه باید ټول لوري له ځان غوښتنې شخصي ګټو او موخو تیر شي. خغلی برادر د سولې خبرو ته په اشاره وویل که څه هم دا خبرې پرمختګ نه لري، خو بیا هم هیله مند دی او د خبرو د بریا لپاره هڅې کوي.
موږ چې لوړ اهداف ترلاسه کوو باید له جزئیاتو تیر شو، پراخه سینه تحمل او برداشت ولرو. بې باوري او بې اعتمادي باید ختم کړو. د ولس د وحدت او یووالي لپاره کار وکړو. د ټولو هغو هڅو په وړاندې پتلاکه ودرېږو چې زموږ ارضي تمامیت او ملي وحدت ګواښي.
خو له دې خبرو وروسته د دواړو لورو دوه کسیز پلاوو ترمنځ د سولې خبرې د بندو دروازو او له رسنیو لشتون پرته پیل شوې. د ملي مصالحې د شورا ویان فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل په یو شمیر مهم او بنسټیزو موضوعاتو به خبري وشي، خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل.
موږ امیدوار یو چې د مذاکرات په مرسته کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې ته لپاره ګټور ثابت شي او ښې پایلې ولري. په دې مذاکراتو کې به په ځینو مهمو او اساسي موضوعاتو بحث کیږي.
خو یو شمیر کورنیو رسنیو لیکلي د دې مذاکراتو بنسټیز موضوعات پر اوربند انتقالي الیکتیز حکومت او د پاتې طالب بندیانو په ازادۍ خبرې اترې دي. هغه چې رسمي سرچینې نه تاییدوي او نه ردوي، طالبان بیا وایي د خبرو لومړی توبونه نه دي ټاکل شوي او که مقابل لوری هر موضوع لري د خبرو پر میز به پر بحث کیږي. په ورته وخت کې نن کابل هم د سولې لپاره د ځوانانو د ملي کانفرنس کوربه و، چې د دې کانفرنس ګډونوالو هم د جګړو او تاوتریخوالي په بندېدو ټینګار درلود. په دوه کې په لوړه کچا د سولې دا خبرې په افغانستان کې د جګړې له چټکېدو او ګرمېدو وروسته پیلېږي. دا خبرې هم په همدې هیله پیلېږي چې په افغانستان کې د جګړې پر سرو لمبو د سولې یخې اوبه توی کړي، خو دا چې له دې مذاکراتو به دا موخه ترلاسه شي او کنه له وخت وړاندې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د دولت او طالبانو د جګپوړو پلاو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې نن پیل شوې. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي طالبانو په وروستیو کې ځینې داسې پیغامونه استولی دي چې ګنې د سولې په جدي خبرو کې جدي خبرو سره لیوالتیا لري. ښاغلی نبیل که څه هم ویلي فکر نه کوي چې د طالبانو څخه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان موقف بدل شوی وي، خو په وینا یې افغان حکومت او طالبانو ته پکار ده چې د احتمالي کورنۍ جګړې د یو لوی ناورین د مخنیوي لپاره په خپلو کې د سولې له لارې یوه وړې ته د رسېدو جدي هڅه وکړي. اجملاند له ښاغلي نبیل سره پر همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لننه پیل شویو خبرو ته څومره تمه کېدای شي.
بعض مسایل مخکې طالبانو هغه یاد چې تهران ته تلای و هغوی ته بعض مسایل ویلي دي، او چې زموږ مطلب د خپل د قطر نمایندان چې کابل ته راغلی او سیاسیونو سره یې بعضی پیامونه شریک کړي دي چې هغه د دې دلالت کوي چې ګویا طالبان غواړي چې دې مذاکراتو ته داخل شي. هغه دا چې د مذاکراتو شرایط بهتر وي او څنګه به د افغانستان د جمهوریت طرف او نور سیاسیون په دې باندې یوې نتیجې ته رسیږي هغه به وروسته معلوم شي. نو امیدواري به دا وي چې دغه ټولو خواوو دغه نتیجې ته رسېدلی وي، چې جنګ فقط افغانان د تبایی سبب کی نور گتی نور ترستی.
تغلی نبیل، تاسو پا دستی وضعیت که چه طالبانو پا ورستوی دو میاشتو که پا دراماتیکا یا نتصابی توگه باندی پا زینو ولسوالیو باندی حجوم وار بود، گرنی سیمی لاندی کری، پا زنگری توگه زینی بندرونه یونی ول وز دی یو وربند پارا یو موقتو یا اوږدمهالي اوربند په اړه باندې خبرې کیږي. څه فکر کوئ چې په داسې شرایطو کې یو اوربند د افغانستان د وسنی دولت لپاره له ستراتیژیک پلوه او همدارنګ د جګړې د دریدو لپاره څه ډول ارزوي؟
په دې شک نشته چې بعض د طالبانو پیشتهي وکړو تقریبا په بعض مواردو کې د پیشبینی سړي کولای شو. بدون شک نه چې د بندرو نیول، د مغاتو لوی لارو نیول، د ولسوالۍ نیول او بعض ښارونه محاصره کول دغه صلابت یو دولت حکومت هغه سوال لاندې راولي او مستقیما د عامو خلکو سره د مخامخ کوي. فکر کوم اصلي برنامه به هم باید دا وي چې د ولسی فشار په حکومت زیاد شي، مثلا ممکن په ښارو باندې کې غذایي مواد قلت راشي، بندرونه مثلا عوایدات چې حکومت د حکومت داره به خاطر ضرورت لري هغه هم تکانی شي. ده دولت ته یو غټه ضربه رسوي، هم د هویت او د دوی د سلامت او هم روزمره کړنو کارونو په خاطر. اما دا که چیرې د اوربند واقعا د دې سبب کیږي چې موږ یو جدي د صلح داخل شو، دا پیشنهاد که دوی صادقانه وي، نو باید په میکانیزم باندې ډېر واضح بست وشي، ځکه دا د دې سبب نه شي چې بیا یو وروسته د دې اوربند نه دوله طرفونه غوډي جنگ خواته لور شي.
خغل نبیل په روسي کې د پاکستان صدر اعظم زین نظامی چارواکو یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د دوی په موقف کې یا د دوی په دریس کې بدلون راغلی دی، او ظاهرا ویلي چې دوی نه غواړي طالبان په بشپړه توګه په ټول افغانستان باندې واکمن شي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه بدلون واقعا حس کیږي؟
نو را پټه نه ده پوهې چې پاکستان د طالبان نه حمایت کوي. هلته چې ملکي مشران یې وایي هغه همیشه دا خبرې دوی چې مو پاکستان په مور کې یا مداخله نه کوو یا غواړو ښه ګاونډیتوب ولرو. متاسفانه نظامیان او استخباراتي معمولا همیشه متفاوت عمل کوي، متفاوت فکر لري، او په دې بحث کې اصلا اوس پاکستان ته ډېره ناوخته ده. په افغانستان کې ټول پوهېږي، ټوله نړۍ هم په دې پوهېږي چې دوی الان مستقیما د طالبانو سره همکاري لري او په مختلفو سطحو باندې همکاري لري. نو دا ډېره د خبره نه ده چې پاکستان وایي چې مستحق کړی، ځکه عملا موږ هېڅ نه دي لیدلي. حتی منفي تغییر یې کړی، حتی مداخلې علني شوي دي بعضې مسایلو کې مستقیما موږ د وینو میډیا کې راوځي. زه خپله په دې باندې باور نه لرم، ځکه پاکستان د تروریزم صادرونکی دی او افغانستان د تروریزم قرباني دی.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ول ازادي رادیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د امیر روغتیا وزارت وایي چې کورونا وایرس له هم د افغانستان لپاره یو جدي اندېښنه ده. د دې وزارت چارواکي وایي که د روان لوی اختر په ورځو کې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، نو د تیرو دوو میاشتو له برخلیک سره مخامخ کیدی شي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا وبا یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د 940 کسانو ژوند اخیستی او 308 نور پرې اخته شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر پر رسیدو د غشان په بیلابیلو مراسمو غونډه کې د خلکو ګډون یو ځل بیا د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي که د اختر په ورځو کې خلک روغتیایي سپارښتنو ته په جدي ډول پام ونه کړي، پایلې به یې خطرناکه وي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خلک لا هم د دې وایرس پر وړاندې عادي چلند کوي.
اوس هم د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی په هیواد کې لیدل کیږي، یعنی موږ د درېمې څپې په هغه اوج حالت کې یو. متاسفانه زموږ هیوادوال لکه څنګه چې لازمه ده د روغتیا وزارت سره همکاري نه کوي. همکاري په دې معنا چې روغتیایي لارښوونو ته توجه نه لري، هغه په خپل ژوند کې نه عملي کوي.
ښاغلی علیزي له افغان علماو غوښتنه وکړه چې د اختر ورځې په خطبه کې کورونا وایرس نه د خوندیتوب په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي د غشان د تور فنګس د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې هم له خلکو د جدي همکارۍ غوښتنه کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په دغه هیواد کې 15 کسان په تور فنګس اخته شوي او دا ناروغي هم د پراخېدو په حال کې ده. په ورته وخت کې یو شمېر ټولنیز پوهان بیا په بیلابیلو مراسمو او غونډه کې د خلکو د پراخه ګډون په اړه اندېښنه ښیي. له دې ډلې عارف هلالي وایي که څه هم خلکو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شوی، خو د عامې روغتیا وزارت او اړوند بنسټونه باید په یاده برخه کې زیات کار وکړي.
عامې روغتیا وزارت لخوا کوم کېدات چې وړاندې شوي وو هغه د خلکو لخوا په صحیح توګه نه مراعات کېږي، لکه تالارو جنازې پاتې خواني په دوی کې هغه پخواني دي همونه دي هغه ودونه که د تالار سلري دي خو له بعد مرګ کورو چې په هغه ازدحام په شور ماشور لمنډل کېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې کورونا وایرس یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د 940 کسانو ژوند اخیستی او 308 نور پرې اخته شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول افغانستان کې له دې وایرسو د مړه شویو شمېر 6,140 او د مثبتو پیښو شمېر څه کم 140,000 ته پورته شو.
کندز د هیواد په شمال ختیځ کې له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی او د هیواد د غنمو ډیره برخه تولیدوي. دا مهال په کندز کې د عبید ځمکو د غنمو د لو موسم پای ته رسیدلی او د للمي غنمو د لو فصل پیل شوی، خو زیات شمیر کروندګر شکایت کوي چې له دې ولایت څخه غنم پاکستان ته قاچاق کیږي.
د کندز د غنمو مارکیټ کې زیات شمیر بزګران او سیمه ای سوداګر شکایت کوي چې په دې وروستیو دوه کلونو کې د غنمو د حاصلاتو د راټولولو پر مهال په کلو بانډو کې یو شمېر ناپېژنده کسان را پیدا کیږي او د سوداګرو په نوم له خلکو څخه د بازار له نرخ څخه 40 او 30 افغانۍ پورته غنم اخلي او پاکستان ته انتقالوي. سیمه ایز سوداګر امیر محمد عمری چې له 100 کلونو راهیسې د کندز غنمو په مارکیټ کې کاروبار کوي وایي
څومره موټر روزانه باندې دا هغه غنم لدی پاکستان ته اوس د غنمو وخت ده کنه یو من غنم په 130 روپۍ باندې دا وخت یو من غنم په 130 او 140 روپۍ باندې به ورکا دي اوس څنګه علي بيخي په نرخ کې تا هغه تفاوض نه راغلی کمراټي ټواله نه راغلی وجه دا خارج ته روان دي باید دې مخنیوي دولت تو کوي خلک دلته وګي دي لستوري سره مخامخ دي.
سلوې کلن احمد ګل د شهردرې ولسوالۍ له کروندګرو څخه دی. د هغل مروخلې چیرې او تڼاکې لاسونه هغه ستونزې بیانوي چې د خپلې کروندې ستدا. احمد ګلوی پاکستان ته د غنمو قاچاق دی اندېښمن کړی دی.
درګر د اوسم چاردرې په سرک ټیلری باندې دل چې دا نامعلومه طرف تتلل چې کوم نیواد تتلل پوي شوی درګر د ټیلر کې باندې دل وړلې او دا باید را کنټرول سی خپل وطن کې ذخیره سی خپل بیرته په دیکانانو واغه باندې بیرته بیا دوی شلې سی خپل غریبانو مستحقو خلکو باندې.
د کندز د ګلتپی ولسوالۍ یو کاروانګر 50 کلن محمد ظفر بیا وای چې د حاصلاتو راټولولو پر مهال د دهقانانو لاس بند وي نو هر څوک چې پرې ور برابر شي خپل غنم پرې پلوري.
دا به مونږ ته د دهقانانو دا تاوان د وسته یو من غنم بازار کې 130 روپۍ مثال د خبرې دا وړي هغه ته پاکستان نه پاکستان ته ځي بل دولت دا غنم بیرته راځي مونږ باندې بیا 200 روپۍ وړې خرڅېږي
دغه بازګران وایي هر ورځ لسګونه لوی لاری او ټیلری موټرونه د دې ولایت ولسوالیو او کلیوالو سیمو ته ځي او له کروندګرو څخه د درمندونو پر سر غنم اخلي او پاکستان ته وړي. د دې ولایت د شرچی ولسوالۍ یو کروندګر زیاودین وایي
دا غنم اوس پرون بل ورځ ما بیا کړه او 150 روپۍ وه موټر کې باری کې تجاران وړي ورور نامانو خلک وړي ځي پاکستان چې وړ اوس پرون ما خپل وړ واخیستله په یو رقم 200 روپۍ راته حساب کړه یو رقم چې و 210 روپۍ باندې داسې مسلمانان شته ورور دی ومن وړو ته وساریانې اوس غلا شته افغانستان کې نشته شته چې دا خپل دلته افغان حکومت واخلي دلته ذخیره کې.
بل خو د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم وایي چې تیر کال د غنمو د قاچاق په اړه دوی ته راپورونه رارسېدلي وو او بیا دوی د امنیتي ارګانونو په مرسته په دې تړاو یو شمېر ناپېژنده کسان نیولي وو خو سږ کال په دې اړه دوی ته کوم راپور نه دی رارسېدلی. د دغې ادارې رئیس عبدالهادي قرلوق ازادۍ راډیو ته وویل
احتمال وجود داره بدون شک چون که سیستم باز
پرتا لشکا خی د غستونز موجوده بی زکه زمون د بازار سیستم آزاد بازار ده که یو پاکستانی او یو خارجی اتبا په مستقیمه توګه خریداری ونی شکړي هغوی بیا د سیمایزو سوداګرو او خلکو له طریقه غنم اخلي او انتقالوي خو کچيري په دیړه موخته کوم راپور او شکایت راورسیږي موږ د دې موضوع د مخنیوي پاړه په وخت سره اقدام کوو او مخه نیسو.
د دې ولایت کروندګر لاړوند دولتي ادارو غواړي چې له هیواد بهر د غنمو د قاچاغ مخه ونیسي ترڅو د ژمي په موسم کې عام ولس د غنمو له کموالي سره مخامخ نشي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په همدې خاطر له پخوا کلونو راهیسې دغه ولایت د افغانستان د کندو په نوم هم یادیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نن د چنګاښ شپږویشتمه د افغانستان د لومړني جمهوریت کلیزه ده. په افغانستان کې د جمهوریت د 40مې کلیزې لره رسیدو سره داسې اندېښنې شته چې د جمهوریت په اډانه کې ترلاسه شوي ارزښتونه له منځه ولاړ نه شي. خو د افغان حکومت چارواکي وایي چې د جمهوریت ارزښت به په هیڅ صورت له منځه ولاړ نه شي. له کابل د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
لونن څخه 40 کاله مخکې د 1250 مریض کال د چنګاښ په 26مه سردار محمد داود خان د خپل پتروزوی محمد ظاهر شاه کودتا وکړه. شاهي نظام یې له منځه یوړ او جمهوریت اعلان کړ. اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ستونزې، کورنۍ اختلافات د سردار محمد داود خان د کودتا عمده لاملونه یاد شوي. خو ځینې تاریخ پوهان په دې باور دي چې سردار محمد داود خان د خپل جمهوریت پر مهال دیموکراتیک ارزښتونه ونشو ساتلی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د آریانا دایرة المعارف رئیس او د پوهنتون استاد فاروق انصاري
خپل نظام
اسلام جمهوریت اعلان کړي. بیا هم فکر کوي چې د جمهوریت د ارزښتونو سره چندان تازش نه درلود، ولې چې په جمهوریت کې انتخابات اصل دي، ټاکنه دي، منتها د په ټوله دوره کې انتخابات پرته له دې مثلا لویې جرګې راغوښتل خپلو جرګو کې هم یوازې دی مطلب بل څوک نه و.
خو په افغانستان کې د جمهوریت غوښتونکو حزب مشره عادله بهرام بیا وایي جمهوری نظام رامنځته کول یو لوی لاسته راوړنه و.
سرطان شپږمه چې مصادف ده د جمهوریت دوره یا د دموکراسي دوره شروع د افغانستان خلکو ته یو غټه لاسته راوړنه ده و چې نظام د شاهي په جمهوری تبدیلی، اما بیا هم د مغو دوره برکت ده نن مو تصمیمو چې مو انتخاب کړلی شو.
د اغلی بهرام په خبره خورا ورسته کود تا او د څو لسیزو جګړو د ارزښتونه تقریبا لمایزه یوړه. اوس چې د جمهوریت درامسته کیدو اته څلوېخت کاله پوره کیږي او په پخو ولاړ دی، پښتنه داده چې دغه نظام څومره عملی بڼه خپله کړي. باور داده چې تیزه جګړه او د سولې د خبرو نامعلوم برخلیک د دې نظام ستنې څه ناڅه سستې کړې دي. د جمهوري نظام سرسخت مخالفین طالبان او یو شمېر نورې وسله والې ډلې دي، خو افغان حکومت بیا په ټینګار سره وایي چې د جمهوري نظام ټول ارزښتونه به تل پاتې وي او د ساتلو لپاره یې هر اړخیزه اجماع موجوده ده. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر د مطبوعاتو رئیس میر احمد یاد
جمهوری ارزښتونو په جمهوری نظام باندې اجماع هم په ملي کچه هم په سیمه ایزه کچه دی او هم په نړیواله کچه باندې شته دی، او دغه هدف چې دی سیمه منلې دی او نړۍ منلې دی، په بیلابیلو ځایونو کې د دې دفاع شوی دی.
مودی مخکې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ځوانانو په یوې غونډه کې ویلي و چې جمهوریت څخه به په هر قیمت ساتنه کوي. که څه هم اوسنی جمهوري نظام د سردار محمد داود خان د میراث څخه نه بلل کیږي، خو هغه د جمهوریت په بنسټ ایښودلو سره قدرت له میراثي حالت جمهوریت ته واړوه. د سردار محمد داود خان د واکمنۍ له پیله د جمهوریت د ساتلو په دوام یوازې دوه لسیزې قدرت په سوله ییز ډول د ټاکنو له لارې انتقال شوی، او د جمهوریت مهم ارزښتونه لکه د بیان آزادي، د ګوندونو آزاد فعالیت او د قانون پلي کول د مقننه قوې لخوا عملي شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د خبرونې وروستي راپور ته ورځو. په لویدیځ اروپا کې سیلابونو سخت انساني تلفات اړولې دي. د راپورونو له مخې د سیلابونو تر اوسه له 150 زیات کسان وژلي او سخت مالی زیانونه اړولې دي. ویل کېږي چې سیلابونه د بلجیم او جرمني ترمنځ پر ګډه پوله پرتی سیمه تر نورو زیاتې زیانمنې کړې دي.
دی ویجاړونکو سیلابونو یوازې په جرمنی کې 133 کسان وژلي. جرمنی د اروپا په هغه څلورو هیوادونو کې چې د دې اونۍ په پیل کې د درنو ورښتونو وروسته سیلابونو پکې ویجاړی رامنځته کړي تر ټولو زیات سپلې. په بلجیم کې د سیلابونو له کبله بیا د لږ تر لږه 40 کسانو د مړینې رپورټ ورکړل شوی. دا سیلابونه د سیمې د خلکو په یاد د سیلابونو تر ټولو ناوړه ویجاړونکي ګڼل شوی دي. اروپایي رسنۍ وایي په جرمنی او بلجیم کې لږ تر لږه 40 خارګوټي له سختو ورښتونو وروسته د ناڅاپي او چټکو سیلابونو اوبو لاندې کړل. د سیلابونو په ځینو سیمو کې سړکونه ویجاړ کړي او یو شمېر سیمو ته یې لاسرسی ستونزمن کړی. همدارنګه موبایل، ټلیفونونه او انټرنیټ هم په ځینو ځایونو کې پرې شوي چې ورسره د ورکو شوو کسانو د شمېر اټکل ستونزمن شوی. د ژغورنې ډلو هڅه کوله چې په وړو کښتیو یا هلیکوپټرو کې د سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو ته ځانونه ورسوي او د واکي ټاکي یا مخابرې په وسیله یې اړیکې ټینګولې. د جرمني د کولن ښار په جنوب لویدیځ کې د ایرفت سات په نوم ښارګوټي کې د سیلاب تغیاني اوبو ګڼ شمېر کورونه ونړول، موټرې له ځان سره بیوړي او ویره ده چې څو کسان به دغلته سیلابونو کې مړه شوي وي. راپورونه وایي چې د جمعې په ورځ ناوخته هم چې د سیلابونو له پیل نږدې دوه ورځې وتلې وي، د ځینې سیلاب ځپلو خارګوټو کوڅې تر اوبو لاندې وي، خو ویل کېږي چې اوس د اوبو سطح په ټیټېدو ده. چارواکي وایي دوی د کورونو په لاندې منزلونو او نورو ماتو ګډو کې د خلکو د جسدونو لټون کوي. له دې سره دا شکونه پیدا شوي چې د سیلابونو قربانیانو هڅه کوله چې د اوبو د پمپونو یا لاس په وسیله له خپلو کورونو اوبو وباسي چې د سیلاب زیاتېدونکو اوبو لاندې کړي دي. جرمني چارواکي وایي چې د بیړنیو خدمتونو ادارې به په راتلونکو ورځو کې هم په شمالي سیلاب ځپلو ایالتونو کې لټون ته دوام ورکړي. د سیلاب له کبله په جرمني کې د مړو شوو کسانو په ډله کې هغه 12 کسان هم شامل دي چې د سینزنګ په نوم خارګوټي کې د مایوبینو سره د مرستې په یو مرکز کې اوسېدل او د آر په نوم سیمتا د څیرمه سیند اوبو د راپورته کېدو پر مهال ونه شو کولی وتښتي. په بلجیم کې هم چارواکو تایید کړي چې د سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 60 تنو ته رسیدلی، 40 تنه نادرک دي او په یو سیمه کې د زورګونو نورو لپاره برېښنا پرچاو شوې ده. د بلجیم صدر اعظم الکساندر دیکارو د سیلابونو په دې هیواد کې د لیدل شوو سیلابونو تر ټولو زیات ناورین پنځون کې بللي. لوکسمبورګ او هالند کې هم د درنو ورښتونو وروسته په ځینو خارګوټو کې سیلابونه راوتلي وو. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وندرلند د وروستیو سیلابونو شدت په نړۍ کې د اقلیم د بدلون څرګنده بیلګه بللې او ویلي دا څرګندوي چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره باید په چټکۍ عمل وشي.